په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم، د ازادي راډیو د پښتو مشمنې خبری مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. که څه هم ځینې راپورونه خپاره سوي چې نن د طالبانو د سلو تنو بندیانو او د شلو افغان ځواکونو د خوشي کېدو لړۍ پیل سوې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکي پلاوي سره خبرې دوام لري او وایي تر هغو چې دا بحثونه پای ته نه وي رسېدلي د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هغه مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای وروسته د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي. په هرات کې یو ډله ځوانان په داسې حال کې چې هغه ولایت کرونا وایرس ځپلی، په دې لټه کې دي چې د ماشین په مټ ناروغانو ته د تنفس ورکولو دستګاوې جوړې کړي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې له نهه نیمو لکو واوښتې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مختزي. د خبره د یاد شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه.
پرون بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو خلاصې دو پروسه مختزه، تر اوسه پورې هم بحثونه کیږي.
د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی له سې شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دوی مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د سپارلو په مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کورونا وایرس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کورونا وایرس د مخنیوي په چارو کې موثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. په هرات کې یو شمېر ځوانان په دې لټه کې دي چې د ماشین په مټ ناروغانو ته د تنفس ورکولو دستګاوې جوړې کړي. دا ځوانان له هغې ډلې د روبات جوړولو د نجونو ټیم ټول په تخنیکي مسایلو پوهیږي او وایي چې د افغان حکومت په ملاتړ سره د ماشیني یا مصنوعي د تنفس دستګاوې جوړوي څو د کرونا وایرس له لاسه د خلکو د مړینو کچه راکمه شي. د دغو ځوانانو په استازیتوب نصیر احمد نظامی ازادي راډیو ته وویل زموږ ټیم د مصنوعي تنفس د دستګاه د جوړولو شپېته فیصده کار کړی. دا دستګاوې له ډېرو دقیقو ټوټو په واضح مشخصاتو د کمپیوټري پروګرام په طراحۍ سره جوړ شوي او په لوړ دقت د اجرا وړ دي. لکه څنګه چې له موږ سره وعده شوې همکاري هم وشي، ډېرې دستګاوې به تولید کړو. د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ باندې اخته یو شمېر ناروغان چې وضع یې ښه نه وي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته د مصنوعي تنفس دستګاوې لګول کېږي. د هرات دا ځوانان داسې وخت دی ویتي وسیله په جوړولو کار کوي چې د نړۍ بیلابیل هیوادونه د مصنوعي تنفس د دستګاو په شمول د روغتیايي وسایلو او امکاناتو له کمښت او نشوالي سره مخ دي. په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس کووید 19 ناروغي باندې د اخته خلکو شمیر 209 تر رسیدګي چې 102 په هرات کې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د مالی وزارت نوی سرپرست او نوماند عبدالهادي ارغندیوال او د کابل ښاروال داود سلطان زوی معرفي کړل. دوی دواړه څو وخت مخکې د افغان ولسمشر اشرف غنی په امر باندې په یادو دندو ګمارل شوي وو. عبدالهادي ارغندیوال لدی مخ کې د ولسمشر د بخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابینه کې د اقتصاد وزیر او د حزب اسلامي افغانستان مشر هم ده. داود سلطان زوی بیا د ولسمشر اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار ده. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له نهه نیمو لکو واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا وایرس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې هم ښیي چې څه باندې 9,25,000 خلک په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 2,10,000 ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر 15,118 ښودل شوی. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا وایرس له لاسه 8,000 زیات خلک مړه شوي دي. څه باندې 2,00,000 کسان بیا بېرته له دې وایرسه روغ شوي هم دي. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبريال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړه. پر احمد عمر سعید شیخ تورو چې په 2002 میلادي کال کې په کراچي کې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبريال دانیل پیرل تر تختولو وروسته وژلی و. خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 یعنی نن عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بلخوا محکمې د پیرل په وژنه د دریو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم کړی. اته دیش کلن دانیل پیرل د امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریالو. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچي ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري په 20 پر 23 وتښتول شو. تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نه شول او پاکستان ته F-14 دوله جنگی الوتکې ورنکړل شوې نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري په 20 پاکستاني چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړ چې د پیرل وژل پکې ریکارډ شوی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په څو لویو ښارونو کې هوا حالات راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه 10 اټکل کړی دی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 1.3، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.8، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 23.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 40.1، جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 23.1.
له فیروزی عزیز خموده هوا حالات واردل دوستان وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب راپورونه لرو. په داسې حال کې چې نن د طالب بندیانو د خوشي کېدو د پایل ځینې راپورونه ورکړل سوي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکي بحثونه لا پای ته نه دي رسېدلي، نو ځکه د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم عملا نه ده پیل سوې. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
پرون بحثونه اوس په بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو ته شا پرې سرسوي افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتیا د خوندي کېدو لپاره هلته تر ځانګړې مودې پاتې سي.
دا یو تکلیف دی، موږ په دې معنی پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي.
که وقت نو راپورونه هم لرو د مجلمو تش پښنیو په چوده. دوستانو لکه چې وړاندې مهم واورېدل، ځینې راپورونه خبر سوي چې وایي نن د طالبانو د سلوتنو بندیانو او د شلو افغان امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو لړۍ پیل سوې ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکي پلاوي سره خبرې دوام لري او تر هغه چې دا بحثونه پای ته نه وي رسېدلي د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو درې مورز خو لا هم د زندانیانو د تبادله پروسه نه ده پیل سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وي او نن هم د خبرې دوام کوي. که څه هم نن د پنځشنبه پر ورځ د جنو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دا تخنیکي بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه اوس په بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوې وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی دې کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی له لوري کابل ته راستول سوی درې کسیز تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. ښاغلی مجاهد وای دوی هیله مند دي چې دا بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمینه برابره سي. بل خوا رویټرز خبري اژانس د افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنجشنبې په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیري هم ازادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری غړی قاضي محمد امین وقادوی طالبان د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغانی خبرو ته چمتو سي.
یو جانبه حرکت دی چې بندیان خوشی شي، جنگ به دوام لري، نو دا د افغانانو لپاره ښه زیری نه دی، بلکې به دې باندې نور هم زوريږي چې کېدلی شي دغه بندیان به هم د جنگ لیکو ته لاړ شي او زموږ غمونه او دردونه به نور هم تکرارېږي. امیدواري داره چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري که دا د خوش شي، همداسې د افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنښت وګوري چې بین الافغاني خبرو پیل دپاره خپل امادګي وښيي.
ښاغلی وقادوی طالبان د خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې سي او جګړه د پای ته ورسوي، خو طالبان وایي د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو له لارې خبرې کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول شوی دی. د کورونا وایرس سره د مقابلې ترڅنګ د افغانستان انکشافات هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دي. نور جزئیات اسمت سروند راکوي.
د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن پنجشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د خپلو هیوادونو پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکوي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس تایروي. د ویډیو له لارې په دې خاطر خبرې کوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی او د دې لپاره چې کورونا وایرس خپاره نشي سپارښتنه شوی چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیرشو هیوادونو د بندرنیو چارو وزیران به په خپل منځ کې د کورونا وایرسو په وړاندې د خپلو حل ځلو د لا همغږولو پر لارو غور وکوي او د ناتو د غړیو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یرغل ځواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا دی چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي هغه نه بدلیږي. ناتو له وړاندې د ایټالیا او هسپانیا په شان خپلو هغو غړیو ته چې کورونا وایرس بد ځپلی دي مرستې کړي او د دې تړون د غړیو هیوادونو ملي پوځونه له دې بحران سره د مقابلې لپاره د خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دشمنان به له رامنځته شوي وضعیت ناوړه ګټه واخلي او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوخت دي، دشمنان به خصمانه فعالیتونه وکوي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایرس د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسیې او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وایي د تړون د خپلو پولو او هوایي قلمرو ګزمې ته دوام ورکوي او خپل ماموریت او عملیات جاري ساتي. د همداراز ویل چې د روسیې د پوځي فعالیتونو زیاتېدا وشوده چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایرسو د بحران په ترڅ کې ځیر او تیار ووسی. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوځي سیمو کې نویو تمرینونو ته په کتو دوی د ناتو پولو ته نږدې پراخ پوځي فعالیتونه ویني او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پراخ حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراز په عراق کې د تړون د اړوندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبرې لا پیل شوي نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبرې د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چی پلاوی اعلان کړی، خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړی چې نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې مطرح خواو د دې پلاوی د اعلان هرکلی کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
نړیوال مسایلو ته بیرته راګرځو. خو وس ننګرهار، د ننګرهار والی د خپل شخصي میلمستون ځینې توکي تورخم ته ولېږل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي دا اقدام د دې لپاره کړی دی چې په پام کې لري له پاکستان راتلونکي مسافر هلته له 14 تر 21 ورځو پورې قرنطین کړي. سهار ګل امیرزای په اړه جزئیات راکوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي میلمستون ځینې توکي د دې لپاره تورخم ته ولېږل چې په خبره یې د تورخم لارې د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پرې اسانتیاوې برابرې شي. ښاغلي میاخیل پر هغو افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو له امله هغاړه ایسار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چاره یې وینو ایسار دي شي، او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د 10 ورځو لپاره قرنطین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره یې د زرو راتلونکو مسافرو د قرنطین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې لوی ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. د ویل چې د خپل شخصي میلمستون ټول هغه توشکونه بالښتونه او کمپلې چې وي تورخم ته لیږدوي، او په ټولو ننګرهاریانو غږ کوي چې له خپلو کورونو یوه یوه جوړه بستره د مسافرو د میلمه پالنې لپاره تورخم ته انتقال کړي څو دغه ستونزه حل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دا هفته یا بل هفته کې بیرته شي. نو اول زمونږ دغه دوستانو نه چې هلته دي دا مهیله ده که ګزارې کېږي خپل پردی لري، نو ښه دا ده چې مالته خپل ځان قرنطین کې مالته پاتې شي. بیا چې دې خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنطین کو، د دیو طبي هغه سکریننګ باید وشي، او دا یو تکلیف دی. موږ پرې باندې پوهیږو، اما موږ نه غواړو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي. هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا ویروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا وایروس ته مخنیوي په خاطر تدابیر نیولي چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی، او د مسافرو د قرنطین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنطین وي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لاره پرانیستل شي نو د کورونا وایروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس پیښې نشته لامل یې دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي، خو که خلاصیږي نو د دغه وایروس در انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنطین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتړل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی، اوس یې باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې د هلته قرنطین شي، دا په زرګونه او سلګونو کسان د هغې ځنه راوړي، او کېدای شي دا وایرس ورسره راانتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پره کم شي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي، چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي، له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
بیا هم همدا کرونا موضوع په کندهار کې په کرونا ویروس سخته کس چې اوس له روغتیا خدمتونو وروسته رخصت دی، وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
یو 10 محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړي دي، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټې ښار ته تر سفر وروسته په کرونا وایرس اخته سوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا وایرس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر لس ورځې بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت سوی. نوموړي وایي خلک دې دغه وایرس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونو کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شد ضرورت څخه د باندې لونه وسئ، ځانونه قرنطین کړئ. ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره شي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن وي. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال یې د ستوني درد، تبه، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودی، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سم استفاده د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي سیتامیل ټیم سره ولاړ سي، بستر سي، قرنطین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږئ. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړي، او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسي، ځانونه قرنطین کړي. تومره غټه بلاب هم نظرین جوړو.
بلخوا د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د وقایې لپاره د عینومیني په 350 بستریز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ د دغه مریضانو د قرنطین لپاره واډونه فعال کړي دي په مختلفو ځایونو کې، چې یو مهم بخش هم د عینومیني 100 بستریز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښته او خدای نه خواسته دا واډ ډک شي، نور اهتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لاس چاري په کار واچو. ټول د امیر اختیار ریاست ټیم تقریبا د ورځنیو چارو 100% وایز کورونا د مخنیوي او دغه اهتمامات په اړه ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کورونا وایرس درې مثبتې پیښې سبسوي، چې دوه ډاکټران او یو د یو روغتون څوکیدار دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
دوستان اوس په نړیوال مزور واخلو. کرونا وایروس ټول نړۍ د یوشتمې پیړۍ له تر ټولو لویو ننګونو څخه له یو سره مخامخ کړې ده. خو په داسې حال کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه روښانه او چټکې لارښوونې نسته، یو شمېر هیوادونه د دې وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې تر نورو زیات بریالي دي. په دې اړه جزئیات ملالۍ بشیر کوي.
جنوبی کوریا په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکښې ثبت شوې. په داسې حال کې چې دې هیواد د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا وایروس 9900 مثبتې پیښې او 115 مړینې اعلان کړې. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې دا هیواد په پراخه کچه ستایل شوی دی. مهم لامل یې دا دی چې د هیواد د کورونا وایروس د خپرېدو په لومړیو ورځو کې د ناروغانو معاینات پیل کړل. د امریکا د ساینس پوهانو فدراسیون کارکوونکو دې خبرې ته پام شو چې جنوبي کوریا هر ورځ د 15,000 خلکو معاینات کول. دغه هیواد د 2015 کال د میرس ناروغۍ له تجربې زده کړه وکړه. د دې تر څنګ جنوبي کوریا د بایو ټیکنالوژۍ تر ټولو غوره صنعت لري چې په چټکۍ سره معاینات کولی سي. خو دا چې دغه هیواد د امنیتي کمرو، بانکي کارتونو او تلیفونو د معلوماتو له مخې خلک پیژند دل چې باید څوک ټیسټ شي، د شخصي معلوماتو د خوندیتوب په اړه د اندېښنو لامل شو. په لومړیو کې په جرمني کې د کورونا وایروس د ناروغانو شمیر ډیر و. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې جرمني د اپریل تر لومړۍ نیټې تر 1,000 زیاتې مثبتې پیښې درلودې. له دې سره جرمني په نړۍ کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لرونکی 5م هیواد شو. په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله 710 کسان مړه شول، خو د 2.8 میلیونه نفوس لرونکي دې هیواد کې دا پیښې 1% کیږي، چې په نسبي توګه کمې دي. د جرمني په پرتله په هسپانیا او ایټالیا کې د تلفاتو شمیر تر 10% لوړ دی. د جرمني کم شمیر هم په لومړیو کې د معایناتو پیل ګڼل کیږي، خو جرمني نور مهم اقدامات هم کړي، لکه پر غونډو او د بازارونو پر پرانیستلو بندیز. ایتالیا تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا وایروس مثبتې پیښې لري. په دې هیواد کې 1,015 کسان په دغه وایروس اخته شول، او د اپریل تر لومړۍ نیټې په دې هیواد کې 12,400 کسان مړه شول. د متخصصینو په وینا دا هیواد د کورونا وایروس پر وړاندې ډیر ناوخته لاس په کار شو. د فبروري تر 23 نیټې په دې هیواد کې 123 پیښې ثبت شوې او 11 ښارونه وتړل شول، خو د حکومت پیغام ډیر روښانه نه و. چارواکو ښوونځي وتړل او له خلکو خلکو یو غشتل چې ټولنیز واټن مراد کړي، خو ډاډ یې ورکړ چې خلک اړ نه دي چې خپل عادتونه بدل کړي. متخصصین دا هم وایي چې د ایټالیا روغتیایي سیستم د دې ویروس سره مبارزې ته چمتو نه و او د ماسکونو او سا اخیستلو د ماشینونو له کمښت سره مخامخ سو. متخصصین د ایټالیا لومبارډي او وینیتو سیمې سره پرتله کوي. په لومبارډي کې ډېرې پیښې مثبت ثبت سوي وې، خو وینیتو دومره نه دی ځپل سوی. دوی وایي وینیتو نه یوازې له دې کبله بریالی و چې په پراخه کچه د خلکو معاینات وکړل، بلکې هغه کسان یې هم وڅارل چې له ناروغانو سره په تماس کې سوي وو. اوس مهال امریکا د کرونا ویروس د ناروغۍ مرکز دی. په دې هیواد کې د اپریل تر لومړۍ نیټې 190,000 مثبتې پیښې ثبت سوي او 4,000 کسان مړه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې راتلونکې دوی اونۍ به ډېرې سختې وي. د ټرمپ دا خبره د ده له مخکینیو پیغامونو سره په تضاد کې وه. د مخکې ویلي وو چې وضعیت یې بشپړه تر کنټرول لاندې دی. متخصصین په دې باور دي چې ګډو وډو پیغامونو په امریکا کې دې ناروغۍ ته غبرګون وځنډاوه. همداراز معاینات یو مهم اقدام دی چې په دې برخه کې په لومړیو کې چټک اقدامات نه وسوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او د دې مجلې وروستۍ موضوع مو دا ده چې د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس ته مرګ سزا ختمه کړه. دا چې جزئیات یې څه دي احمد شاه اعظمي براته وایي.
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر دویمه په کراچي کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبریالانو ته وویل چې شل کاله وروسته ثابته سوی چې د پرل د وژنې په تور نیول سوي دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دوی پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو. په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله باندې. خواجه نوید ویلي چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر 5 کلونو زیاته مده تیره کړې، نو حکومت به د ده د زیاتې تیرې سوي بند سزا ازاله کوي. اته دیرش کلن دینیل پرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریال و. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچي ته تللی و. هلته د 2002 کال د جنوري پر 23 وتښتول سو. تر دې څلور ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نه سول او پاکستان ته F-14 ډول جنګي الوتکې ورنه کړل سوې، نو دینیل پرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 کال د فبروري پر 21 پاکستاني چارواکو یوه ویډیو ترلاسه کړه چې د پرل وژل په کې ریکارډ شوی و. وروسته د همدې کال په مئی میاشت کې په کراچي کې په یوه کنده کې یو سرپرې کړی مړی وموندل سو چې تر ډي ان اې ازموینې وروسته په ډاګه سول چې همدا ډي ان اې پرل دی. د پاکستاني پولیسو د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلي عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچي پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نه سول. د لاس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیسو ته وښپاره. پر نوموړي سربیره د کراچي پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریزه د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نورو تورونو ته د عمري بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډي سي په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي و دانیل پرل د 11 سپتمبر د ترهګرو بریدون تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل سوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او دا مهال په ګوانتنامو کې زندانی دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یوه پاکستاني کورنۍ کې زیږیدلی. د راپورونو له مخې نوموړی په 1992 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1994 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې بریتانویان او یو امریکایي وګړی وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکامه سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یوه مسافر وړونکې الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوي ډیلی پر لور روانه وه، نو کندهار ته وتښتول سوه. د الوتکې د مسافر د خوشی کولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زنداني وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشی کولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سر ته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2016 کال کې په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې MI6 عمر شیخ هغه وخت ګمارلی وو کله چې هغه په لندن سکول آف اکانومکس کې درس وایه. نوموړی لیکي چې د عمر شیخ له لارې په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیری پر ضد مظاهرې جوړې سوې آندا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات